سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو زموږ کلاس د ریډیو نه اوري پام کوي د سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لورو لخوا ډزې وشوې.
بګش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د لشیر ول سالي اروند د پرزي کرخه د غاړي دریو کلیوتا بیروکام کاګ او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنګي الوتکو تیره اونۍ د ډسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډیر کسان ووژل شو. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریوزیو او علیشیر ولسوالۍ همداراز د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې باورې او توپان لامل د موټر په مخ باندې شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې 18 تر 16 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سر له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرې نږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نن ادعا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی بیربوک په وینا چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جین نوویل بارو ته د اروپایي ټولنې لومړنی جګپوړی ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر له 8مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر الشام ډلې ونیوه او بشار الاسد له 14 کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورځي. جنوبی کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مه را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل له کړکیچ سره مخ شوی دی. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه پورې له خپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبی کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسالې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. او یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویو ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. زیمبابوې پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تاسو زموږ غلازه دی رادیو نه اوري. دا خبری ټول غزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب درتر لرو. د افغانستان اړوند د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده.
تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی او وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بلاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
او د دې ترڅنګ به د اوروزګان ولایت له کروندګرو واورو چې د نوي کال ورختونه ته خوشاله دي.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نا امید وو. شش کال کې بارانونه ډېر کم وو او ګسره بارانونه سوي نه وو. د اول وارو چې ډېر ښه خښت باران وسو.
وړاندې د دې مطالبو ترڅنګ نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زمون خبری ټولګه تبیا هم خرغله پایل به وکړو. پر راپورونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده. خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو هاون مرمۍ باندې وشتلې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې کلک ځواب هم ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشېرو سرحدي ولسوالۍ نو سیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې لا هم خلک په خپل کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی وختي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د خوست ولایت علي شیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تېر شپه بیا په جګړه کې تیره کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه ناوخته شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لورې د علي شیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګه او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لور یې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو بیا ازادي رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې هغه غاړي د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي که څه هم دا مرمۍ د علي شیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم تاییدوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي تیر شپه یعنی پنجشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو دوام وکړ. د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اوسیدونکي ظفر خان ازادي راډیو ته وویل
نن شپه تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی او وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بلاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل. خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علي شیر ولسوالۍ او د جبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بېګاش په شاوخوا یوه بجه د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ اړوند د جبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورورو وسلو غږونه اورېدل کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي هغوی ته کوم ځان نه دی رسېدلی. دا د خوست ولایت یوه اطرفي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي. عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نه شي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نه وخت بریدو نه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویاند تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنۍ د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې مو د طالب چارواکو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه راپور واورېده. دا چې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه خبرې څه دي په دې اړه مو د سیاسي چارو شانون کې وکتونکي ایمل خټک څخه پوښتنه کړې ده او لاغې نه مو نظر راخیستی دی. تاسو یې واورې بیرته راګرځو خبرونه ده.
یو نیم دو کالو راسه دا موضوع مترقی کی لگیا رہے چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبر کوم چې نه کسو هم طالبان چې دینو د پاکستان پروژه وا کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دینو پاکستان چې دینو استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري. خدا اثر د مخ کې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دوړو چې ته غړې کړی چې شوی دی. کتا سو غړې پتیری او نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایست تاسې تعلق نو قائم شوی دا اوس تیر ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان د لپاره خصوصي استازي د صادق خان رالو دا تقریبا یو نیم کال پس چې د پاکستان او د افغانستان مېز کې دادا وشو. کتا سو غړې چې دا تعلق ولې خراب شوی دی تعلق خرابې ډیر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله وخت ورسی او زموږ په مرسته باندې رسی موږ ورسره کیسه کومک کړې ده. نو دوی ته چې موږ سو وایو دوی باغ رنگ منی چې موږ ورته یې کینې کینی بچ ورته یې پاسی پاسی به نو دوی به زموږ دغه کوي خبر اوري زموږ چې دی نو چې څه ورته یې هغه منی. دویمه خبره چې د هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې یو 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 دوس حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس دا د ټي ټي پی دا کوم خطر چې د پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځان ورسي هغه به نورې خپلې کولی. متاسفانه دغه درې واړه خبرې اونشوي او نتیجه کې سوشل چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو خراب شو او موږ وکړل چې دا په نتیجه کې پاکستان چې اشورو کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کولا او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دای سره څه چلن شروع کړئ او دین به يرول کفردو کا مونږ دای سره چلن شروع نو کو دای سره مونږ خبر پردو نو کو یاو انگیجمنت ور سره نو کو نو کې دې شي چې دنو دا نور تصغدري شي.
د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک نظر واورید.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کرکچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي چې ډیریو هیوادونو د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ککولو لپاره د طالبانو سره له تعامل ډډه کړې ده چې دغه ځنډ د سخت دریزې د پیاوړي کېدو لامل شوی دی. د کارپوهانو په یو تحلیلي راپور کې ویلي دي د کابل له سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطي رامنځته شوه بهرنیو حکومتونو پر دې هیواد خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. په ورته وخت کې بیا یو شمیر افغان میرمنې او انجونې وایي چې نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی
د کرکچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځې د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوي په نوم په یو تحلیلي راپور کې ویلي، ډېری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکېچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیئت تحریر شام سره په تیرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډېری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي د هغې د له منځه وړلو په برخه کې د دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حد رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محرومې شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځان کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل. طالبانو هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګې پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یوه ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د ښځو او نجونو په اړه مو د کړکېچ نړیوالې ډلې راپور په اړه خبرې واورېدلې. په داسې حال کې ده چې یو شمېر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو هم په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د هرې ورځې په تېرېدو د سختېدونکو محدودیتونو په اړه اعتراض کړی دی. دې خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بېلابېلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د جنایتونو له امله محاکمه شي. ځینې افغان ښځې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي او د طالبانو ډېری فرمانونه د افغان ښځو پر ضد دی. په همدې اړه په دابدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شو.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسېدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجرې امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړې ویلي چې د 2024 کال په تېرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړی مهرشید رسال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغواني خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپلو اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتونکي یو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کېږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2023 کال کې خزو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقوقو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې پاتې دي. فایزه چې لشپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته له زده کړو راګرځول شوې، ازادي راډیو ته وویل:
موږ له زده کړو بې برخې سو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هیرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2021 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولي دي. همدارنګه یې ښځې په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو سلر ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زمونږه دا راپورونه ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او لیدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته چې د افغانستان اړوند دی، په روزګان ولایت کې د روان کال لومړنی ورښتونه شوې دي چې د کروندګرو هیلې ژوندې کړې دي. په تیرو دوه ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پرله پسې بارانونه وشول چې د دې ولایت د کروندګرو کروندګرو د پاره د ښه کال هیلې زیاتې کړي. روزګانی کروندګر وایي چې د دې ورښتونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلې فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل لپاره لیوالتیا لري. په دې اړه د سیمې نازمنګ د همکار راپور ته غوږ شي.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوو ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندې کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی، په وروستي کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي، ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي، بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي، خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر ناامیده و. شش کال کې بارانونه ډېر کم وه او ګسره بارانونه سوي نه وه. دا اول وارو چې ډېر ښه خښت باران وسو، مسلمانان ډېر خوشاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور د سیدر کارونه راته وکی شي او وطن ما باسي
خوشاله یو. ډېر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غشتنه د حکومت صدا لرو چې مطلب د غاجان دم خښت کشر د ولفلونو بعد د ژرتر ژره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجنیر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي، چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي، بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي، ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي، کچینې دي، په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه که خپل سیندونه دي، هغه خپل کانالونه دي دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنی کم بارانونه واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډیسچارج کیږي، یعنی کوي کیږي، مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله کرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به یې د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروانګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو زموږ په ولایت کې وشکلي خط.
اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا واتی اصلنه برخه په کرنه او مالداری پورې تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقای او مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملي کړي، نو د اورزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووزي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. وسمهال د دې ولایت تر اویا سلنه فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خوا به له بهرنیو هیوادونو راوارېدل. د فرنیچر د تولید فابریکو مسؤلون وایي د داخلي استادانو پر مختللو ماشینونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي دلته تولیدوي. نور حال په دې راپور کې.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات دوه کال وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مزاغه رقم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاچو مثال خبرې چې نای شان کول ډېر مزدلین مرتس په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلې چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان انشاء الله دلې مرتس جوړول شي. په پیاچه فرق دا کې چې حالت په خالق کم شي جوړ دی، غری د ځان لپاره جوړ کړی دی، منه اندی یو کار دنیا کې کې پیاچ ټټ دی او دلته چې مرته چې جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مضبوط جوړو، ټینګ جوړو. چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات او بیا سلنه غارتیاوي پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه واردې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په ښه کیفیت کې جوړو. خارجیوم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجیوم پرغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا پښتنه کو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر مابین دی یو د نرخ یا د قیمت توفیر هم راځي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور رحماني وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنست کولو کې به هم مرسته وکړي.
سموش په وار وار غوښتنه دا و چې دغه سیمه فشن شان چې ضرورت دونه نه ورته دا باید وارد نسی که واردی جی تعرفه باید پر لوری سی ترڅو زموږ خپل هیوادوال ودې ته لاس راچی او خپل تولیدات وکړي. خوشبختانه اوس وارداتو کچه ډیره کمه سوې ده. زموږ خپل صنعت کارانو د څه ته لاس راچولې دي او ډیر ښه کارخانې جوړې کړې دي. حتی د ترکیه موډل په حساب تو کې دلته جوړولای سي.
د صنعت او مادن خونی مسول زیاتوی په کندهار کې د فرنیچر تولید نه یوازې د کورونیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره اغیزناک دی، بلکې د دې صنعت پرمختګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم مهم دی. د نوموړي په وینا کې حکومت د وارداتي فرنیچر په مخنیوي او د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره لازم ګامونه پورته کړي، نو کندهار به په دې برخه کې په سیمه کې یو تولیدي مرکز سي.
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان د ویل دي چې تیر شپه ناوخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان پوز له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دې غاړې ته پر درې کلو باندې د هوانونو مرمۍ ویشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوبلې راپورټ نه دی ورکړ شوی. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حقشناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشار سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د ډسمبر له درېیمې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکېچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ د زیمبابوې پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوې اوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 122 منډې یې جوړې کړي دي. افغان لوبغاړو زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 500 اورونو او شل اورونو لوب کې ماته ورکړې ده او د دواړو لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو دوه لوبې به پام کیوي چې لومړی یې یو مساوي شوې ده.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میل مکړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میل مانه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، یاد د رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً د غلطه اوسېږم، یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون مې د زمزم پنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویلې په پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراشو دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و، پوهنتون مې دا اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و، یا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسي اخوا دي، خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه، ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده، سمخ کې هغه کسان سره رشوت نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل. یعنی د اوسه منصب معاش د غیر ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزارانه څه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس سه وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش هم وکړه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده.
کومه رشته
فعال ده؟ خو ما پس فانه د خزینه او لپاره نه دی، فیم لپاره نه دی، نارینه او لپاره
اداره او دیپلوماسي.
اداره او دیپلوماسي و
دا مخ خو خیده ده رشته. او آیا اوس چې دا کار کوي دی رشته سره متړلی ده؟ دا کار چې مخته وړي
والله بس تړلی دی، خو اس نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه، زه خپله د افلاق د فیمل د بخش افیسر یم. یعنی ټول هغه خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې سي د خودکفایي لپاره
دي. ښه موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلی دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م چې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه و څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د د بیواز خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2003 نه را پدې خو موږ د خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بیواز خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو د بایټو په دغه 2003 نه را پدې خو په مختلفو ولسوالۍ کې کوکل لري کله وندو کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته هم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په یغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرورت لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته د غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودي مستی سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر د څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکراریږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دا ما عادت ده که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله ماش اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې ضرب ده یعنی اوس په د اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده ټول مرسته ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې شپږ زمانې په کور کې دي بس عاید نه لري هغه کوم
کله تبعیض نه خبره تېره شي یو دا چې ډېر مستحق دی یو دا چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرسته ور ورسوئ هغه لومړیتوب چاته ورکوئ
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کې بېوزلي دي نارینه نه لري هغه ډېر مستحق دی په اول قدم کې باید د هغو لاسنیوی وشي د هغه کسانو سره باید مرسته وشي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري یو نانور د کور نه لري دی غو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې ډېر ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د خور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله چې ایا موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، که سم ده که نه. دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو له به زړل، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هر یوه یې په زنګونه وکړي پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه. هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه آغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم دی ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلې دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه ده، هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کښې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغې نه پوهنتونو نه متوقف شو، نو بیا پاتې شو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کښې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کښې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه هم ورته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کښې کامیاب هم شو، او دا بله لورکۍ مې چې جمعه در ته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات جلکۍ، تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمې زه بیا افسري وایم، هلته هسې راغلې څه خو وکړه.
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
وایي.
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په 14 ولسوالیو ګرځېدلې یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولې دي، په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشئ کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ همداسې په ازادانه توګه نه شو کوی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو که نه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بلکل موږ بلکل دا په نظر کښې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کښې نیولې ده، موږ حتی زوی د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کښې مځکې کمې دي د خلکو، پلر پرتو ولسوالی کې ټول غرانه مسکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه مسکه کې کوم شی اوسه ورکې مثلا ال چارمغ دی ال تزن غوسی دی یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غل پاره دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې پټي لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران مو تربیه کړې دي بدلې غنه ولسوالی ته ولې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغ موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړی دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو خوند لري د تیلو ته توزیع کړی د چارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلی نه د موږ هغې ته په نظر کې نیولی د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي سه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مدري غواړي سبزیجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هم هغه مرسته ورسره کړل
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اس ال سي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده بل ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او ملک سروې کوله بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګې ورکړې وو کنه اوس یې هغه دوه دوه میګې ونه چې رامیتر جوړې کړې بس هغه ته مصاحبه مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګې چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګه سي غټ سي او نور بچي وزيږي او کنار وي موږ خرڅوو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو رامیتر جوړې کړې مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوایي که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوایي خرڅه کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې یغې دیغه نه سودانې جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره ولې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوي او اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې کار کړی دی هغه یې عامه په باره کې تبلیغات کړی دی چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترنینګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افسر وم چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کې دی خپله لور ورکړی وو اته ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده څه د پلار اخلي دی د ښځه په کور کې حق نه لري دی مور دې تا نه دې حق دې ته ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو دا غیتا شیرینی ده
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسنی وخت ته په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راتو وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوسې کولای شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی سي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسوله اوس هغه نصیب و یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلو ته ډېر زیات ځئ په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو والا مخکې خو مخکې خو اوس بیرته مثلا په خزو باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سره وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه ای بس غوړ ګرځي ټول ظلم په کزه باندې د مخ کې خو به موږ ترننګونه ورکول نارینه بم کې نه ولا دواړو را دادی تا حق د مثلا یو کزه سرازی مثلا ته وړو تراوړي د سر په سر واچي دای په سر غرو ته جګی نو ته نارینه ای د کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو کزه ده د حیوان ده چې ته مثلا د لرګوی پیټ په سر ګدی د څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخ کې به موږ تلو تبلیغ بم کوله دوی سره به غږیدو ډیر تغیرات په خلکو کې راغلی وو
استاس تجربه ته په پام خزه ته ډیر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوش شي حقونه څه دي او که سړوته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې مونږ دغه دود او دستورونه ډیر حاکم دي ډیر قوی دي د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي نورې سره
ما زه تاسو نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه تر دې چې ورکم ته فکر د کنه ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترننګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې منی
همدا خبر مکول هغه د لومړني انتخابات چې د کډیجی ولسمشري انتخاباتو کډی ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې ښځو ته هر څومره اګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړئ چې د خزي وسه د لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی منارینه و سیده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه د سره کوم عزیز اعظم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه راګری محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په جون کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی سکله موږ ته په کومه ورسه د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیا او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو باندې بیرته شروع شو
ها
یعنی ډیر د خوشحالي ځای وو چې موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو او بس کله چې موږ پنتون خلاص اسناد هم لانه واخې سي بیرته باندې زور لګیته نو هغه بیا ډیر ترخه خاطر وو
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډیره وکړلې کپ اخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تیره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړې ډوډۍ وګټي
موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه ځاق وړي او څغوړي سي اروپایي حق او کنه نه موږ حق اسلام سي مخترا کړی چې دوی اوس فعلاً پر هغه کلی شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لا سره وړي دوی ته ډیر شي ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکي بس کومرو هغه به د الله له طرفي
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو برین توبونه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه چې د بی وزلو خزو د کندو او رندو لاسنوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته.